السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 14مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د پولیو مهم او له دې سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو اوریدل کې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویان زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټ کې امریکای ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. او سم د خبرونو تفصیل. امریکای ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ حسوي تشدد غندلی. خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رای اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکول شوې. ټرمپ د جنوري پر 14مه نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هغه مهال د جرګې مشرې نانسي پلوسي د استازو جرګې تر رای اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو تور پورې شوی. د جرګې 202 غړو د مؤاخذې په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند د 10 غړو ملاتړ هم ترلاسه و، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځولې چې دوه ځله مؤاخذه سوی. ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکران په مامله کې مؤاخذه سوی و، خو سینټ په 2020 کال کې د رایو په اچولو سره هغه بې ګناه وګرځولې. دا مؤاخذه په پریکړه کې د ټرمپ د هغه بیانبازۍ او غلطو خبرو ذکر سوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا په اړه کړی وي. په دې کې د جنوري د 16مې تر برید وړاندې د هغه خبرې هم شامل دي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي ول. ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغندلی او ویل چې دا د هر هغه څه ضد دي چې دوی ورباندې باور لري او یا چې دوی تحریک د څه لپاره دی. خو ټرمپ د مؤاخذې یا پر هغه د هجوم د بلوه کولو د تور په اړه هیڅ ونه ویل. البته پر امریکایانو غږ وکړ چې اوس مهال د پر جذباتو قابو موندي. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د کمیټې یو غړي بهرمن تنګي مشال ریډیو ټول په قانوني مسوده کې د انجونو د زورولو د پیښو د تحقیقاتو طریقې کار او ککړو کسانو ته د سزاګان ورکولو ذکر شوی. نوموړي زیاته کړه چې په مسوده کې ویل شوي که پر چا جنسي زورونې ثابتې سوې نو هغه به له نوکرۍ ایستل کېږي او د بند سزا به ورکول کېږي. پر دې قانوني مسوده له هغه وروسته کار پیل شو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور اسلامي یونیورسټي ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې استادانې زوروي خو یونیورسټي دا الزام رد کړ او وویل چې اکثره د شخصي شخړو قبله په استادانو کې د جنسي پر استادانو د جنسي زورونو تورونه پورې کېږي. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزاره کان کیندونکو له کورنۍ سره لیدلې دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوه پرون د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د دې پیښې شاملونو ته به سزا ورکول کېږي. یولس کان کیندونکي د مچ په سیمه کې د جنوري په 14مه نیټه وژل شوي وو چې زماري د داعش وسلوالې ډلې منلې وه. له دې وروسته هزارګانو له مړو سره په کوټه کې تر شپږ ورځو پورې درنا ورکړه. د فوج بیان زیاتوي چې جنرال باجوه ته د بلوچستان پر امنیتي حالاتو معلومات هم ورکړل شو. وروسته نوموړي فوجي افسرانو ته په وینا کې وویل بلوچستان ډېر ستراتیژیک ارزښت لري نو ځکه د ده په ادا د دښمنانو ورباندې نظر دی. خو ده زیاته کړه چې د دښمنانو د حالاتو ګډوډولو هڅې به کامیابۍ ته پرې نه ښودل شي. د پاکستان وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چن استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا ورکړې خو دا ونه ویل چې ولې. دا تر هغه څو ورځې وروسته ده چې نوموړي په کوټه کې د 11,000 د وژنو په اړه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ای بې یارو مددګارو مزدورانو موږ شرمېږو. دا داسې وخت و چې هزارګانو په کوټه کې خپل مړي د سړک غاړې ته ایښو او غوښتنه یې کوله چې وزیر اعظم دې ورسي، خو عمران خان تر هغو له ورتګ انکار وکړ تر څو احتجاجان مړي ښخ نه کړي. له دې وروسته هزارګانو مړي ښخ کړل او له هغه وروسته عمران خان کوټې ته ولاړ او له غمجنو کورنۍ سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په وروستیو کې مکمل شو. او دوی نوري پروژې د برېښنا د لیږد او شمسي فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمد دوف ته ویډیو کانفرنس لري د پرانستو دغه مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې پر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د هم دغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شوه چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ اوریدو. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې رای ورکړې دي. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جینکو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده.
کوم کس په دې کې سزاوار شو په هغه باندې ثابت شوه هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاوېږي، ترمینیشن بم کیږي، فاین بم کیږي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د بلوچستان یو ګزړ محلې تنوای
دا د خلکو نه پوهنه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. زه په ګارانټي درته وایم چې دا زما د بابا چاند الحمدلله ده. دې ته زه پولیو ورکوم، زه خپل ژوندۍ ته وګورم. ما خپل په ژوندۍ کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی.
او د سوات مالم جبی اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي.
زمونږ ماشومان ای ټو زد مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي که واړه دي، هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي او پوره لوکل خلک پکې کوي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واوري، ته امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې په اړه رای ورکړي چې پر ټرمپ اتور دی چې د جنوري پر 6 یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس حملې ته هڅولي دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل شوې ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 ځله مواخذه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکار اسدالله لودین را.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استاذو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبته رائے ورکړه. د جرګې د نننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together.
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ټرمپ استیزات د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي، د ټرمپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6 یا د شام د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې زینو جمهوری غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استاذو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استاذو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا د پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 6 یعنی راتلونکي 4 شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے اور دن کو د تعلیم لپار د پاکستان سینٹ قائمہ کمیٹی په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوی چې تر تحقیقاتو وروسته به هغه کسان له نوکریو لرې کیږي او یا به ورته د بند سزا ورکول کیږي چې ورباندې د جنکو په جنسي زورونو کې لاس لرل ثبوت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پېښور اسلامیه پوهنتون جنکو د احتجاج پر مهال تور پورې کړی وو چې استادان یې په جنسي سوروي خو یونیورسٹی ویلی وو چې دغه تورونو شاته تل شخصي شخړې وي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړي شو. وروسته به دا قانوني مسوده د نوري منظوري لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وی د روسيو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوې، نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوي د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په دریو ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو له نوکرۍ به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته د جرمانی سزا هم ورکول کیږي.
کوم کس په دې کې سزاوار شو په هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاویږي، ټرمینیشن بم کیږي، فائن بم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن نه پس وا دې باندې ان شاء الله دې کې واضح کوي راشي.
دا له هغه وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون جنکو زده کوونکو تور پورې کړی وو چې د یونیورسټي استادان یې د ښو نمبرو په پاس کولو او د ګولډ میډال په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زور وی دی. د کومې پرزید چې د نومبر په 14 دغه زده کوونکو په پېښور کې احتجاج وکړو، په دغه احتجاج کې یو کشمال نومي زده کوونکی هم شامل و. نوموړي د دې بل یا قانوني مسودې په اړه د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وی
دا بل پاس کېدل چې کومې دا ډېره خبره ده د سټوډنټس لپاره، کاغه میل وی کاغه فی میل وی. خو خبره دا سیده کنه چې موږ کیس فایل کړو په نومبر کې، دا غي 2 میاشت نه زیات شو، پاره باندې یو پروسیډینګ هم نه دي شوی. دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینجز دا سره چې لږ زر زر کیږي، ځکه چې 2 مانس شو او یو آفس نه بل آفس نه بل آفس تا او دا غي سره رزلټ نه راځي، نو کدا پکې چینجز راځل دا په ډیر زیات خې.
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو په زورونو د 400 د باچا خان په هنتون په خواني مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پختل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا په صرف تعلیمي ادارو لپاره. که موږ وګورو ټولې محکمې چې چېرته زنانه کار کوي، کاغه هسپتال دی، کاغه بله محکمه دی، ټولو لپاره داسې پکار دی چې هلته داسې څه نظام جوړ شي، لا نظام ته وکتلی شي. بل دا خبره هم ده، زنه واقعیات په رښتیا باندې وي، زنه واقعیات په رښتیا نه وي. خو چې چونکې دوی کمیټې ورته جوړه کړي چې هغه بیا دغه ګوري چې د کوم واقعیات په رښتیا دي کما نه دي، ځکه چې کله کله دغه سیس چې کوم دی که نه یو نیم ځای بیا حقیقت رنګ ورکوي خلک
بل پلو د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون انتظامی د دې پېښې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړ کړه او وینا یې وه چې اکثره په یو بل بې بنیاد تورونه لګول کیږي، نو دا کمیټي به د دې پېښې حقیقت په ډاګه کړي. د ذکر ته د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د جنکو زده کوونکو د احتجاج وروسته د پېښور د غټ سرکاري اسپتال یوې نرسې په سماجي ویبپاڼه فیسبوک ویډیو خپره کړه چې پکې ویلي وو دا خپل سینیئر زوروي او تنگویه، نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي. دا رنګ لدی وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکونکي سره جنسي زورونه کړي وو چې له کبله یې دغه افسر له نوکری وویستل شو.
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د زیګون پر وخت ماشومان او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. لیک پرون د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي اشابانو وړاندې کړ. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو په خبره زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماشوم د پیدایش پر وخت په زرو کې وش پیته میندې او ماشومان امري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر جان اورو.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروې او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پیته ماشومان او دغه شان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیخې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشه بانو تیره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړ چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% کم کیسز دي. دا کیسز چې کم دي دا مید وایفز هینډل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بازو کا دوي چې دی افورد کولی نشي. بازو کا ترانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سنیز دی نوي اویلیبل نوي. باز ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوائس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږ په صوبه کې چې کم زمونږ میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي دې د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه پوهېدو لوجه ډېر مسلې راولاړېږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطر هم کې دی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زموږ پیریفریز کې موږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغه ویزټ سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغل تن خبره شروع کیږي. مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته اوشي نو اغه نقصانات خو بیا مور اور بچی دوانو د پاره ده دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت اوشي بیبیز نو اغه ټرینډ کس نه ای نو اغه شزونه پکې مس کیږي که چې اکثر په فری کې ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دې انټرنیشنل ویزټس کوي نو ان تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیات دي اغه ته پکې چټکی پروتلو خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي.
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګ ورکړي کیږي با چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کم دی کې خبره ده هغه د ادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی بشي بچ دی بچ کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي بچ دی ته د دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلانینګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلانینګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکار یا زنانو ډاکټرانو ته دراسای نه کې دوله وجه په 2019 کې هم خوښه 228 ماشومان مړ شوی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خور خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو له مومندو بیلو شوو دیارلس کلو غوښتنه کړې ده چې باید د چارسدی پر ځای په مومندو کې زم کړل شي. دا کلی وال له مخه له مومندو د بلیدو پر ضد احتجاجونه هم کړی دي، خو اوس چې ټوله قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوي نو غواړي چې په چارسده زم نشي. په سرو کلی نومې سیمه کې د مومندو کامی جرګې وغوښتل چې درې کاله وړاندې پېښور هایکورټ چې کومه فیصله کړې وه چې د دې سیمې خلکو شمیرې له مومندو سره د کولو امر کړی وو، هغه دې په انتظامی ډول هم ومنل شي. ډیپټي کمشنر محمد وای د عدالتي فیصلې وروسته اوس د موجوده حکومت کار دی چې انتظامی ته دغه کولو د انتظام چې انتظامی ته دغه کلو د انتظام مومندو ته د اړولو امر وکړي. نور تفصیل د شاهنواز ترګزینا و.
د کوزه محمدو د تنازیخ کار سیمې د دیارلس کلو اوسیدونکو ووټونه درې کاله وړاندې د پېښور عدالت محمدو ته د اړولو امر کړی او هغه وخت چې د ووټونو دپاره په 2013 کې اندراج یا لیکنه کېده الیکشن کمیشن یې ووټونه محمدو ته اړولی هم وو، خو اوس دغه کلو خلک غوښتنه کوي چې دوی باید په انتظامی ډول هم د مومندو برخه وګرځي. دغه کلی د پلان غار نه تر یو کونډه پورې غځېدلی دي چې د آبادۍ پوره شمېره خو نه ده معلومه، خو د سیمې ولس وایي د 1,00,000 نه زیات خلک دغلته اوسېږي چې زیات پکې مهمند دي. ملک زاهد خان مشال رډو ته وویل د دوی د کلو انتظامی حیثیت لا هم نه دی معلوم.
نو اوس چې کوم دی چې کله موږ د میسیل یا شناختی کارډ جوړو موږ کوون ته ځنو، هغه موږ ته وچی تاسو 400 شپ قدر لزی چیل ته ورشو، هغه وی تاسو بره زی او شناختی کارډ زموږ نه جوړیږي، د میسیل هم نه جوړیږي، ډیر لوی مسله دا، ایڈریس هم نه چینج کیږي وی تاغه. نو په دې باندې چې کوم دی نو موږ د حکومت نه چې کوم دا مطالبه کوو چې به دغه کم دیر لس کلی چې کوم دی چې شناختی کارډ د میسیل ته تحصیل کوون باندې جوړیږي، زموږ دا مطالبه ده غټه غټه.
ته دغه کلو مشرانو نن د جنوري په 14 په سرو کلی نومې سیمه کې یو جرګه هم بللې وه چې پکې د همدغه کلو اوسیدونکو او د صوبایي سیمې غړي نثار مومند هم ناست وو. نثار مومند درې کاله وړاندې د پېښور په هایکورټ کې دغه کلی په مومند کې د شاملولو لپاره مقدمه کړې وه چې عدالت په جون 2018 کې د دغه کلو د خلکو ووټونه مومند ته اړولې. نثار مومند مشال رډیو ته وویل
او د دې درې کاله اوسو حکومت په دې کې دلچسپي نه لري، د چ مومندې هم جوړې د به ماته واضحه کې ډیمارکیشن کړ خبره کوي چې دې برید نه اخوا د ضلع مومند
نو بیا د محمدو د ډیپټي کمشنر غلام حبیب سره خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې دغه کلو په محمدو کې د انضمام لپاره دوی ته کومه اعلامیه ملاو شوې ده او یا نه؟
هغه پروینشل ګورنمنت دا ډیسیژن چې په کار ده چې دا ایس ایم بی آر ته چې فیکټری ته لاړ شي او هغه په عمل درآمد وکړي، کوم ډیسیژن خوشته خو چونکې هغه امپلیمنټیشن چې دغه ډیپارټمنټ کوي.
غلام حبیب وویل چې دا اوس د حکومت کار دی چې دوی باید دغه کلو په حواله اړوند محکمو ته وینا وکړي. نو د واکمن ګوند پلوي او د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد نه مې وپوښتل چې تاسو بیا د صوبایي حکومت ذمہوار سره خبرې کړي دي او کنه، او یا بای کوي
د چې هغه سیزن امپلیمنټیشن دی لیکن سټیټس چې کوم دی صحابات کې میټینګ دو شلو. نو موږ امید لرو دي چې سیمپل د سیم چې کوم نوټیفیکیشن دی نو هغه کې چې کوم کمیټي جوړ کړی دا هغه کې زم کمشنر صاحب دی. نو امید لرو ان شاء الله چې موږ مشترکې یو میټینګ وشي او دې مسلې څخه حل وباسو.
شاهنواز ترغزه مشال ریډیو یکغون.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سوات مالم جبی اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د دوی پیدا د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي. پرون په منګوره کې د دې سیمې مشرانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په مالم جبه کې له سیلګرۍ سره تړلی کاروبار ډیر ښه روان دی خو ځینو اقداماتو دوی اندېښمن کړي دي. دوی دغه عناصر په ګوته نه کړل خو دا له هغې وروسته ده چې پولیسو د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د یو هوټل د مالک پر ضد مقدمه درج کړه. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات ملم جبې اوسیدونکو د ځایي مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ملم جبه کې سیلګرۍ پرمختګ کړی، هوټلې جوړې شوې او سړک ورته هم پوخ شوی، خو بعض مقامي خلک د ملم جبې سیلګرۍ خرابول غواړي. دوی د دغې عمل مخنیوی غواړي. ځایي یو زلمی وقار خان وایي چې د جنوري په څلورمه نیټه پولیسو په یو مقامي هوټل بې ځایه مقدمه درج کړې.
سټوډنټس راغلي او سټوډنټس خپله انجوای کړې ده او موږ له د خپل مایند چې دی دا به لږ شانتي کولاوال پکارې او که موږ غواړو چې موږ د علاقې ډیولپمنټ غواړو. دلته د ډي پي او صاحب میلمانه راغلي او د ډي پي او صاحب میلمانو نه چېرته دې هوټل والا پیسې اخیستې وې او ایس ایچ او صاحب په دغې باندې دن مدن کاروائی کړی د چتاو د ډی پی او سره د ملمن نه پیسې غسی بنګ داغي مزمت کو ان شاء الله چې تحقیقات بکیږي په دې کې چې کمی ادارې دي زمنګ د ملک هغه د بکی تحقیقات کی زکه دغه ایشو ډیره غټه جوړه شوې دا کاغه کې سچوین وال به پایګي کډ هوټل مالک ان وال کډ هوټل مالک پک ان وال به قصوروار وي او آیا ډانس کول او دغه ډانس کول واقعي د پښتنو د نونز خلاف وي نو بیا موږ داغي چې د سټریکټ موږ داغي بیا موږ کانډم کو موږ مزمت کو
د ملم جبې سیمه په خوانه ناظم شاعرستان وای چې د یخنۍ په موسم کې هم په ملم جبې په زرګونو سیلانیانو تک شروع کړي چې ورسره ځای خلکو ته هم روزګار ترلاسه دي.
هوټل سره د چیلفټ سره یره دومره ملمر اغله دي چې یقینو کابل د ملم جبې ته تلم او زه دا غځي لوکل سړم چې باندې بخپلم پلارش پر اغله دومره روډ بلاک او دومره ملمر اغله او چې کم ملمر سره اکثر زه ملاوي دم نو ډیر خوشاله او غو چې بالکل دا خدای پاک یو تاسو خلکو له جنت در کړی دی. دلته تاسو له داسې صفا ابو هوا او داسې صفا ماحول در کړی دی نو خلکو انتهایی مطمئن او ډیر خوشاله به دغه ځای نه تلل. په دغه لګې څومره هوټلې وي جی هغه هوټلې فول او دغې نه علاوه چې د خلکو بیټکونه واغې تم خلک تلی دی هلته مناسو په لارو کې هم خلکو شپې کړي. زه خو یم چېرکه داسې څنګه رواني او داسې 5000 هوټلې جوړې شي نو هغه به هم کمی.
د سیمې یو بل تن شریف خان وای چې د ملم جبې سیلګرۍ نه یوازې مقامي خلکو ته پیدا نه رسي بلکې ټول سیمې خلکو ته ترې پیدا دي.
زمونږ ماشومان A to Z مکمل پر روزګار باندې دي او کلوي دي که واړه دي هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي او پوره لوکل خلک پکې کوي. یوازې د ملم جبې خلک نه درې څلور کلی دلته دي تقریبا د شانګلې دوه درې کلی یو ګډ نومې کلی دی. مونږ انتهایی ته خوشاله یو ملم جبې ته روډ روت مونږ ته انتهایی سہولیات د دې پراجیکټ نه دي. مونږ د دې د مالکان هم شکریا ادا کوو د دې پراجیکټ هم شکریا ادا کوو. زه به تاسو دا خبرو کوم چې دې پراجیکټ ته دې پراجیکټ یوازې ملم جبې ته پیدا نه ده پوره سواد ته پیدا ده. چې ګاډې د لاهور نه روان شي نو ټول پمپونه د دې پراجیکټ د مالک نه دي نه ټولې هوټلې د دې هر سړی ته پیدا ده.
د یادونې وړ ده چې ملم جبه کې حکومت 15 کال وړاندې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سامسن نومي کمپنۍ ته ځمکه ورکړې چې پرې باز خلکو نیوکې کړي. دې ترڅنګ د سوات پولیسو یو میاشت وروسته د جنوري په څلورمه په یو هوټل کې د سیلانیانو په ګډاګانو هغه وخت مقدمه درج کړه کله چې د سیلانیانو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره ځین نور راپورونه هم لرو. له مشال سره اوسئ خو وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دی. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
۶۰
امریکای ولسمشر ٹرمپ د قام لپاره یو ویډیوی پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلی، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رایې اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکړل سوې. ٹرمپ د جنوري پر 14 نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د جرګې مشري نینسي پلوسي د استازو جرګې تر رایې اچونې وروسته مؤاخذې په هغه سند لاسلیک وکړ چې په کې پر ولسمشر ٹرمپ د بغاوت پرول تور پورې سوې دي. د جرګې 232 غړو د مؤاخذې په حق او 109 په مخالفت کې رائے ورکړې. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ کارمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل سوو هزاره کانکندونکو له کورنۍ سره لیدلی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوا د جنوري په 14 نیټه د وژل سوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي. یولس کانکندونکي د مچ په سیمه کې د جنوري په 14 وژل سوو چې زماري داعش وسوالي ډلې منلې وه. د پاکستان د وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چن استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا ورکړې ده، خو دا وجه نه ده ښودلې چې دا استعفا ولې ورکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په مرستوي کې مکمل شوي دي، او دوی نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسي فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانیستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي.
لړ خبرونه به زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوري دوست هم راځو. یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا ومنله چې دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو مخامخ غونډې سندیدلې دي. د دغې شورا چارواکي وایي له 1300 ورځو راهیسې د دولت پلاوې په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دي. رویټرز خبري اجارس بیا ویلي د دوانو لورو مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین نور.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له 13 ورځو راهیسې دوها کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون کڅه هم په خبرو کې د راغلي ځانډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. خاغلی خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغه اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایډن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایډن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه 2 ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچی پلاوی 4 لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنمحل حکومت غراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلی د موقت حکومت پلوی نه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او د مشرقي ولایتونو په لسکونو قومي مشران او یو شمیر مدني فعالان د ننګرهار ولایتي شورا انګړن ته ورټول شي وو. د یوې غونډې په ترڅ کې په مرکزي حکومت نیوکه لرله چې ګوندې مشرقي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. چارواکي ورسره یوازې ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند وویل مشرقي ولایتونو سره یوازې ژمنې کیږي خو چارواکي پرې عمل نه کوي. پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي په خپلو خبرو کې په سیاستوالو نیوکه لرله چې ګوندې د ملت پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي.
زمون سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په شتاب او مشرقي پروګرام کې دي، نه په بل غریب پروګرام کې دي. هر سړی خپله چوکۍ پروګرام کې دي، هر سړی خپله ګټې پروګرام کې دي، هر سړی خپل سر چې او ملک ته ځي او خپل جیب ډکوي. داسې نه ده چې مونږ لارې نه پېژنو،
د نورستان ولایت قومي مشر امزه نورستانی په خپلو خبرو کې ګیله لرله چې د سولې په مذاکراتي ټیم کې مشرقي والو ته پوره سهم نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د مشرقي ولایتونو په کچه به یو شورا جوړوي او له مرکزي حکومت نه به د مشرقي ولایتونو پوره ونډه ترلاسه کوي.
غواړي یو کمیټه په دې کې وټاکل شي تر څو د مشرقي ټول مشران په یو ټغر باندې په یو میز سره راټول شو. د مرکزي دولت د خپل حاکم حقوق وارو او تر کومه پورې به موږ خولې بندې ساتو او دا خلک به موږ ته هیڅ اهمیت نه راکوي.
په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د غونډې ګډونوالو پر داسې مهال له مرکزي حکومت د مشرقي ولایتونو د حقونو غوښتنه کوي چې د جنوري په 8 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملته ننګرهار ته په خپل سفر کې ولسونو سره ژمنې کړې وي چې دې سیمې ته به په ټولو برخو کې هر اړخیزه پاملرنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د 2000 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو د حکومت مخالفینو پر ضد اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود وو. د بشری حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وشوي. د جنوري په 14مه په خبر شوی رپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپلو تنقید کوونکو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایانې کړې دي او د احتساب کمی ادارې د ځینو سیاستوالانو پر ضد کارولي. رپورت همداراز د ښځو او ماشومانو د حقونو پر سرغړونو، پر هغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړی دی. موږ د دې رپورت په اړه د بشري حقونو، کورنیو چارو او د اطلاعاتو او خپرونو له وزیرانو خبرګون ترلاسه کولو هڅې کړې خو بریالی نه شو. البته د پاکستان د بشري حقونو وزارت په خپله ویبپاڼه د هغو قوانینو او تفصیل ورکړی دی
چې تیر کال یې د خبریالانو ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره منظور یا تیار کړی وو. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14 په خپور رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې پر حکومتي اقداماتو او تګلارو یې نیوکه کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویل دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو، پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکاروله. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی. وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالف سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي سیوی. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایره کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په قانون او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ چاتر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2020 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلیو 644 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بې طرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږدیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکو بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بې له تورنېدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہوار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږدیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې. وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې. وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15 لکه خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت له کاره د خلکو نه ګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهانی وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنۍ چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر سېنټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپانه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې، د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2006 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړې چې په 2006 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوې. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسودې ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2006 زیږیز کال کې وفاقي کابینې او د قانون او انصاف وزارت منظوره کړې چې د اطلاعات او خپرونو چارو د وزارت تر منظورۍ وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. ل دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړي چې ولسمشر عارف علوي د دسمبر پر 15 منظور کړ. ل دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټ پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په سلور او یا کلن تاریخ کې په واسه نیخ پنیغه د مارشال لا لاري له ډیر شکلونو زیات حکومت کړی دی، خو پخوانی افسران او سیلونکو وای تر دې ډیر په غیر مستقیم ډول حکومتي چارې چلولې دي چې دا خطرناک کار دی. د پوس په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د جلسو د ایجنډا د سر ټکی هم دی. دا اتحاد وای اوس وخت را رسیدلی چې پوس د همیشه لپاره په سیاست کې مداخلت ختم کړي او جمهوریت خپل ودی ته پرېږدي، خو پوس وای هیڅ کړی د ملکی حکومت په چارو کې ګوتې نه دی وهلی. د پاکستان اوسنۍ د تحریک انصاف حکومت هم د دوی تر شا د پوس لاس لرل رتبي. بشیر ګواخ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی او هغه دې ته کتنه کړې ده چې په پخوا وختونو کې په سیاست کې د پوس مداخلت تر کومه حده پاتې شوی او آیا په راتلونکي کې د ختمېدو یې څه امکان شته؟
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره یو ځای شو د ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دی لاس واخلي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 13 په لورلای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت رسیدلی چې سپینې سپینې خبرې وشي.
تا پوښتنه کوو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او که زموږ طاقتوري ادارې پرېکړنده ګامونه باخلو؟ اوس د یوې پرېکړنده جګړې وخت را رسېدلی دی. نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نه کړو. که برلاسیتوب وي نو هغه به د پاکستاني قوم او پاکستاني ولس وي.
پاکستان جمهوری تحریک تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو او پوس په مرسته کامیاب شوی نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. پوس په سیاست کې مداخله ردوي. د پوس وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11 بي خبري غونډه ته ویل
فوج خپل کام کوي،
پوس لګیا د خپل کار کوي سره له دې چې په داسې بی بنیاد الزامونو اندیښنې لرو، خو د پوز مراد لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون ښودلی دی. زه به دومره ووایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته، نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د ده د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د یو سل شپږ شورزو درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتې وه خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځ هم د دې تور ځواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوځ ورزره همغږی دی خو دی د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریځ درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوې او رښتیا هم پوځ د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نوہی؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکون کی او د غنو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وای د نړۍ هر وزیر اعظم ولسمشر یا بلکوم لړپوله چرواکي چې اسلام آباد تزي نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري ځکه چې د هغې پوهنه نړیوال پوه دی چې دلته اصلي فیصله کوونکی څوک دی. هغې د جنوري په 13 مشال ریډي ته وویل د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتلو لپاره هیڅکله په سیاست کې له مداخلې لاس وانخلي.
not involved in politics.
دا په بشپړ ډول درواغ دی چې د پاکستان پوځ په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشل لا راغلی وي او پوځ پکښې د قدرت خوند څکلی وي نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوځ چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلی چې د حکومت تر کنټرول ور آخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده څلور کاله نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجې له دندو لرې شوي دي. همداراز تر اوسه په دې ملکي پوځي مشرانو څلور ځله نیغ په نیغه کودتاوې کړي او د ملکي حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 کاله حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود چې د پاکستان په پوځ کې د 40 کلونو لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی وایي پر امنیتي ادارو ښکارا نیوکې دومره ډېرې شوي چې دوی مجبور دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د څو پوځي کودتاو په مهال هم په پوځ کې و د جنوري په 13 مشال رېډي ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوځ لګیا دی هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوځ اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بېساري ډول نیوکې کوي. خو دا هم وینو چې پوځ دریځ لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي. په دې معنا چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکي حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوځ د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کیس دی. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پیټیشن په کولو سره ادعا کړې وه چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وې. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بېنظیر بټو وزیر اعظم شوه. دغه مهال د پوځ مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ISI مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیوني مرکو کې منلي چې دوی د پوځ د خوښې د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې وه چې دفاع وزارت او پوځ دی پلو هغو پخوانیو پوځي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلولو لپاره په رشوت ورکولو تورن دي. خو دا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په 3 ورځ هم دوام لري. په ټول هیواد کې تر 2.5 لک زیات کارکونکي په دې مهم کې برخه اخلي چې پکې یو هم سید ریک چې پکې د بلوچستان ځینې برخې هم دي. نوموړی دغلته د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ګوزنوهلي یو تن صدیق ریکی سره خبرې کړې دي. نوموړی خپل هم د پولیو وایرس معذوره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو درس ضلعو کې د پولیو ضد کمپین نن څلورمه ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د څلورویشت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په دې کمپین کې د کوټې یو دېرش کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي، څوک چې خپله هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه معذوره سوی دی.
هغه وخت دا پوهېده دلته دونه نه وه چې دا پولیو مسله ورکوم چې دا معذوري ته انسان بچاوي، نو چیرې که دا انشاءالله دا رقم وای نو خلکو به ګرد کې دا خلکو نه پوهېنه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. زه په ګرنټي درته وایم چې دا زما دوه بچیان دي، الحمدلله دا دي ته وګوره، دا خپل نشانونه دي، دوی ته زه پولیو ورکوم. زه د خپل زندگی ته وګورم، ما خپل په زندگی کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی، نه په هغه کاروبار کې څوک د ځان سره نه شاملوي. ولې هغه دی دی وای دا معذوره دی، ګاډي زه نسم چلولی، ریړۍ زه نسم کولی، د بل مزدوري زه نسم کولی، غلا زه نسم کولی.
صدیق الله ریکی وایي چې دی په جسمانی توګه نیم سړی دی او د ټولنې سره وژه په وژه تګ نسی کولی،
کار زه نسم کولی. هر چې ور هغه وایي ته معذوره یې، ته کار نسی کولی، ته موږ ته چی نسی راوړلی، نه بروالی کوی سې، نه شی کولی سې. نو داسې ته کوم ته دا وینې زما انتهایي زه په ډېر سخت مشکلاتو سره اخته یم. د ګورنمنټ زما دا گزارش دی، زم ستې ورکر یم، تاسو ما سره هلپ وکړئ، زه به ستې سره هلپ کوم. انشاءالله پوره امید یم چې انشاءالله په 2022 کې انشاءالله د پولیو به اخري ختمه وي. انشاءالله کوم کوچنیان دې چور کړی نه ته ضرور ټوز انتهایي چې هغه ما وویني زه تم کتی نور که سبا به دا رقم درته معذوره سي، بیا به پر ډېر مشکلاتو سره اخته. نو انتهایي زما سره ډېر هلپ کوي د پولیو په باره کې.
د نوموړي په وینا چې معذوري لویه خواري ده، په کار دی چې مندې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
نو د ګورنمنټ ته خواسته چې دوی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی، په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی. نو زه دا کم خوند من چې دا گزارش کوم چې تاسو ته دوه کترې ضرور ورکړي، خدای نه خواسته کې ته نه ورکوي، سبا به دی چې لکه دا زه چې دوه کترو د وځي. زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم، اته ډېر سو روپیز ما تنخواه ده، پنځه کاله کېږي په اته ډېر سو روپیز لګیام، د دې لپاره لګیام چې خدای نه خواسته دی نه دا نور دغه معذور سي لکه تازه چې يم. د دې جوړېدنه ست اوس ته څنګه دا خبره چې د کورونا علاج ست، د کینسر علاج ست، کم چې د معذورې د دې علاج نست، خدای نه خواسته دا کچیر دا پولیو ته نه ورکوي، سبب دی ساسو بچانم دارځي.
د دې ونی ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان معذوران سوي دي، او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې پنځه ورځېنی کمپاین کې دي مندي او پلرونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوز مشر د هغو هزارګانو له کورنۍ سره لیدلی چې په مچ خار کې وجل شي وو. د پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا پرون د کوټې د یو ورځني سفر پر وخت د غمجنو کورنیو سره ولیدل. له دې پرته جنرال باجوا ته په یوه غونډه کې د بلوچستان د امنیت په اړه هم معلومات ورکړل شول. یولس هزارګان کانکیندونکي د جنوري په څلورمه نیټا وجل شي وو چې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اور.
د ایس پی آر په وینا چې آرمی چیف د هزاره قبیلې په یوه غونډه کې هم ګډون وکړي او وویل چې د پاکستان ترقی او سباون د بلوچستان د پرمختیا سره تړلې دي، ځکه که په بلوچستان کې ترقی وي نو هغه به د پاکستان ترقی وي. د مچ د پیښ په اړه آرمی چیف وویل چې د انصاف ټولې تقاضې به پوره کیږي او د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو و خپلوانو ته به هرومرو انصاف ورکول کیږي. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر ویان میجر جنرل بابر افتخار په وینا چې د دورې پر مهال آرمی چیف په کوټه کې د فوج و افسرانو ته هم وینا وکړه او ویل چې ملک دشمنو ډلو په ځانګړې توګه و بلوچستان ته سترګې نیولې دي. د آرمی چیف په وینا چې د بلوچستان ترقی، استحکام، امنیت به یقیني ګرځوي. پر دې مهال ډایرکټر جنرل آی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار له لورې و آرمی چیف ته د فاق، افغان او ایران د سرحدي پولې په اړه بریفینګ ورکړ ولسو او آرمی چیف ته په صوبه کې د امنیت چیلنجز او مشکلاتو په اړه هم معلومات ورکول سول. د دې څخه لمخه د جنوري په نهمه نیټه وزیر اعظم عمران خان هم وکوټ ته راغلی او د مچ په پیښه کې د وزل سوو کان کیندونکو د خپلوانو سره لیدلی وو. هغه وخت عمران خان تسلی ورکړې وه چې حکومت به د مچ د پیښې اغیزمنې کورنۍ یوازې نه پرېږدي او د نوموړي په وینا چې کوم ترګر د مچ په پیښه کې تورن دي هغه به هرومرو په سزا ګماري. عمران خان په داسې وخت کې وکوټ ته راغلی و کله چې د مچ په پیښه کې د وزل سوو کان کیندونکو مړې د هغه راتک څخه څو ساعت وړاندې و خاور ته وسپارل شول، ځکه چې د دې څخه له مخه د ازاره قبیلې له لوري مړو و خاورو ته د سپارلو څخه نه یوازې انکار سوی وو، بلکې دوی تر شپږو ورځو پورې د کوټ پر غربي بای پاس د احتجاج په توګه پر لت هم کړی او د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکي مړی یې هم هلته ایښی وو. که څه هم د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت لخوا صوبایي او مرکزي وزیرانو څو ځله د پرلت و ځای ته ورغلي او د پرلت د برخوالو څخه یې غوښتنه کړې وه چې حکومت د دوی غوښتنې مني او دوی د خپل احتجاج ختم کړي. د دې خبرو وروستی پړاو د جنوري په اتمه نیټه وسو، په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان، وفاقي وزیر علي زیدي او د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري د پرلت د مشرانو سره خبرې کړي، کوم چې